اوردونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونه په روستۍ خبری غړي کې د خپل کوربا اسلام محمد سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. په وخت ورځې 15 بجې شوي. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر ریپورټونه لرو او د هند ناګپور ښار ته به زو د هغه ځای نه به تاسو ته نېغ په نېغه د افغانستان او سنډیز کرکټ میچ په اړه معلومات درکو. خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
اول د خبرونو سرټ کې د پاکستان د پوز مشر د ایران د صدر سره د سیمې په امنیت خبرې ترې کړې. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې ډرون د داعش وسلوالو ته مرګ جوړ لاړولې. او د بلجیم سرکاري وکیلانو په دریو کسانو د برسلز د وسلوالو بریدونو فرد جرم لګولې دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستانی پوز مشر د ایران د صدر سره د دواړو هیوادونو په تعلقاتو او د سیمې په صورت حال خبرې ترې کړې. د پوز د تعلقات عامه څانګې ISPR نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې صدر حسن روحانی له جنرال راحیل شریف سره پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال ضرب عزم عملیاتو کې د پاکستان هڅې وستایلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې نه علاوه په یو شمېر نورو امنیتي چارو خبرې وشوې. هلته د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال وایي چې صدر روحانی او وزیر اعظم نواز شریف بیا د ګډ خبری کانفرنس پر مهال د ترهګرۍ ضد په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. حسن روحانی اسلام آباد ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال د تجارت او توانایي په ګډون په مختلفو شعبو کې له پاکستان سره د همکارۍ کولو ویلي دي او یو شمېر لوزنامې یې هم لاسلیک کړي دي. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي چې د لوړګي په خوګاخېلو سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیو ضد کمپاین یو مشر وجلې دی. په سیمه کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې وجل شوی تن اختر خان نومیده او د لوړګي په خوګاخېلو سیمه کې 13 شپه په خپل کلینیک کې ناست و چې ور باندې ډزې وشوې. د پیښې ذمہواري تر اوسه چا په غاړه نه اخیستې. د جنوبي او شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو لوجې د افغانستان پکتیکا ولایت ته کډه شوی خلک وایي د لارو د بندیز لوجې خپل رجستریشن نشي کولای. په پکتیکا کې میشت یو کډوال عبدالله نن مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د ورته لارې خلاص کړي چې دا شان دوی خپل سیمو ته بیرته لاړ شي. هلتا د پاکستان په پارلیمان کې د سرحدي چارو یا سفران د قایبه کمیټې مشر مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو د مشکلاتو د هوارولو په اړه د وړاندې نه هڅې روانې دي او دا مسله به ورته هم زر حل کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنو ځواکونو د ډرون په هوایي برید کې د داعش یو لس وسلوال وجل شوی دی. د ننګرهار امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال نن مشال ریډیو ته وویل چې دا حمله د اچین ولسوالۍ د شین شوبي په سیمه کې 13 ورځې نه وخته شوی. نوموړی وایي وجل شوی کسان ټول بهرني وسلوال دي چې له شونې په سیمه کې پراته دي. وسلوالو په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. هلته د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د هلمند خانشین ولسوالي نن سهار امنیتي ځواکونو بیرته ونیوله. د یاد وزارت ویان صدیق صدیقي مشال ریډیو ته وویل چې ګډو امنیتي ځواکونو ټوله شپه په خانشین کې ځانګړي عملیات وکړل او مخالفینو ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله. بل لور ته په هلمند کې د امنیتي ځواکونو مشر عبدالجبار قهرمان مشال ریډیو ته وویل چې یاد ولسوالي نن سهار 9 بجې د امنیتي ځواکونو لاسته ولوېده او په عملیاتو کې هوایي ځواک هم شامل و. هلته افغان چارواکي وایي چې په دغه عملیاتو کې خواوشا 1.5 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوخته. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بلجیم سرکاري وکیلانو پرون اعلان کړی چې د برسلز د بریدونو تورن درې نیول شوو کسانو باندې یې د ترهګرۍ فرد جرم لګولی دی. په برسلز کې د مارچ 22 وسلوالو بریدونو 1.5 کسان ووژل او خواوشا 300 یې نور زخمیان کړل. رپورټونه وایي په دې کې یو تورن تن چې وکیلانو د فیکلسي په نامه یاد کړی کېدی شي چې هغه کس وي چې په دې مبینه ملګرو لخوا په برسلز ایرپورټ د بریدونو ترسره کړو تر سره کولو وروسته د تختیدو شک کیږي. بلخوا د بلجیم د سرکاري ریډیو د ریپورټونو له مخې چارواکي په دې اړه د معلوماتو د پخلي لپاره د ډي این ا نمونو ته انتظار کوي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي چې راتلونکي اونۍ د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو په سرمشریزه کې به امریکا او د هغې اتحادیان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په نړیوالو هڅو غور وکړي. نوموړي پرون په ریډیو او انټرنیټ د اونیزې وینا پر مهال د یادې وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو جاري ساتلو لپاره خپلې ژمنې تازه کړې. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې وروستیو کې په برسلس کې د خونړیو بریدونو ذمواري قبوله کړې ده. په لندن کې میشت د شان د بشري حقوقو د سار ډلوای حکومتي ځواکونو د روس په هوایي ملاتړ د لرغوني خار پالمیرا خواوشا ته درې مهمې سیمې نیولې دي. بل لوري ته د روس د دفاع وزارت وایي پالمیرا ته نږدې د شام ځواکونو د ملاتړ لپاره یې تیره ورځ سلویخ هوایي بریدونه کړي دي. روسي چارواکي وایي په دې بریدونو کې څه د پاسه سل وسلوال وژل شوي. د ریپورټونو له مخې د پالمیرا خار په جګړه کې په دې اونۍ کې تر اوسه پورې 450 حکومتي پوځیان هم وژل شوي دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ نه دا مهال د هند په ناګپور ښار کې د شلووري ز نړیوال کرکټ کپ په سوپر 10 مرحله کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ مقابله روانه ده. افغانستان اولنۍ بیټنګ کړې ده او د وو ویکټو په تاوان یې په شلو اورونو کې 130 رنزونه جوړ کړي دي. دا راز اوس ویسټ انډیز خپل لوبه کوي چې په 12 اورونو کې یې د 3 ویکټو په تاوان 68 رنزونه جوړ کړي دي.
خبرونه مول مشال رادیو او دلته سره مشال رادیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ.
د پاکستان پخوانی سفیر وایي د سعودي مخالف ایران او پاکستان ترمنځ شول او زنامو ته عملی شکل ورکول ګران کار دی.
د سعودي نه د نورو بام ریزرویشن وی د پاکستان خپلم شاید داسې وجوهات وي چې مجبورۍ وي لوزنامه به کړي وي خو په هغه پرمختګ شاید کول ګراني.
د فاټا سیاسي اتحاد وایي په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو شاملولو لپاره احتجاجي کمپین پیلوي.
نو موږ دغه کمیټې یو فیصلې ته نیو تیار او د دې پر ضد به موږ دغه تحریک تر دهاره چلو چې تر څو موږ د پختونخوا هیڅ نه جوړ شوي.
د افغانستان په پکتیکا کې د وزیرستان یو کډوال وایي
افغانستان کا پلامن کے نشی پنڈر دلائی پاکستان حکومت مہربانی وکمی زر وطن تا واپس کو.
په خبر کې د ډرامو یو فنکار مشال خان چې د پالچ په ګډون یو شمیر ناروغي او خراګیره ده وایي د علاج وس چې نکېږي.
کورم نشتا او بس در په درې نور سویلې نشمل دونه خدمت می د فن او کو خو حکومت کې د کلچر ډپارټمنټ والا ما ته نه قتل.
او د هند ناګپور نبانیخ پنیغه تاسو ته د افغانستان او ویسټ انډیز کرکټ میچ په اړه معلومات درکو. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوس د خبرونه لومړی رپورت.
اوردونکو د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې د پاکستان لوړپوړو چارواکو سره یې په ملاقاتونو کې په بلوچستان کې د هندي استخباراتي ادارې را د مداخلت په حق لا خبري نه دي کړې. حسن روحانی دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې د پاکستان د پوز ویان په یو بیان کې ویلي وو چې د پوز مشر او ایراني ولسمشر ترمنځ په ملاقات کې د هندي استخباراتي ادارې د مداخلت په اړه خبرې شوې دي. د ایران ولسمشر په دورځنی رسمي سفر په پاکستان کې لدی هیواد له چارواکو سره د اقتصادي همکاري او تجارت ته د ودې ورکول په ګډون یو شمیر نور موضوعاتو باندې خبرې کړې دي چې تفصیل یې د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو.
د خلیفہ روز اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پانه کې ویلې شوې دي چې ایرانی صدر حسن روحانی خپل د پاکستان دوره کې له وزیر اعظم نواز شریف، صدر ممنون حسین او د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقاتونه کړې دي. له دې وروسته وزیر اعظم نواز شریف او ایرانی صدر حسن روحانی په ګډه سره خبری کانفرنس کې د دې خبرې ژمنه وکړه چې دواړه ملکونه په ګډه د ترهګرۍ او انتها پسندۍ پر ضد کار کوي. په دې موخه دواړو مشرانو د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت $15 ارب پورې زیاتولو باندې اتفاق وکړو او وی ویل چې د اقتصاد مضبوطولو لپاره به لومړی ترهګري ختمول وي. خبری کانفرنس کې ایرانی صدر وویل چې ایران پاکستان سره د ګیس پایپ لاین منصوبې ډیمونو او سړکونو جوړولو کې مرسته کولی شي ځکه چې ایران د پاکستان سره خپلو تجارتي او سیاسي اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي او غواړي چې پاکستان او ایران خپلې پولې د یو بل لپاره محفوظي جوړ کړي چې دارنګ په ترهګرۍ باندې قابو وموندل شي. کله چې مشال ریډیو د دې دورې د اهمیت په اړه په پیښور پوهنتون کې د پولیټیکل ساینس د څانګې چیرمین ډاکټر غلام مصطفی نه تپوس وکړو نو هغه دا دوره ډیره د اهمیت وړ وګرځوله او ویوي
دو خبر داسې شوی وی چې هغه داسې لګي چې فیوچر ترند چې دی دا پاکستان ایران یا د ریجنل پالیټکس څومره ریجنل ترند چې دی نو هغه اکنامک ډیولپمنټ ته بزي یو خو اقتصادي مقصد دی او بل سیاسي مقصد دی. سیاسي مقصد په دې بنیاد باندې دی چې ډیر مخکې سعودي عرب کې یو غټ مسلم ممالک یو ملټري ایکسرسایز شوی و نو هغه کې پاکستان هم شامل دی ایران پکې شامل نه و. دې نه دا پته لګي چې ایران زمونږ او خپل د ډیپلوماټیک چینل چې دی نو هغه باندې موږ سره خپل تعلقات خرابول نه غواړي. پولیټیکلی هغه دا کوشش دی چې پاکستان ته وار اگینسټ ټیرر سپورټ وکړو.
له دې وړاندې د دواړو ملکونو ترمنځ د دفاع او توانایي په شمول په نورو څانګو کې د مرستې مفاهمتي یا داختونه لاسلیک شو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوزر کو څنګه تاسو ورته چې د ایران ولسمشر خپل وروستۍ دوه ورځې په پاکستان کې تیر کړې. هلته له چارواکو سره ملاقاتونه وکړل. د دوران د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې له ایران سره د تجارت حجم $15 ارب ته د رسولو اړتیا ده. همداراز په دې موقع د ایران ولسمشر بیا ویلي هیواد یې له پاکستان سره په انفراسټرکچر، تجارت، وانۍ، د تیل او ګیس په څانګو کې هم کومک کول غواړي. خو د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي د سعودي مخالفه ایران او پاکستان ترمنځ دغه ژمنو ته عملی شکل ورکول ګران کار دی.
دا خبره صحیح ده. په دې کې به داسې خبرې وي، ظاهره خبره هر څه خو بهر میدان ته هم نه راوځي چې په هغه باندې ته سعودي نه د نورو بام ریزرویشن وي یا د پاکستان خپل هم شاید داسې وجوهات وي چې مجبورۍ وي، لوازنامه به کړی وي، خو په هغه پرمختګ شاید کول ګرانی. لکه څنګه دا د ګیس پایپ لاین چې دی لوازنامه خو شوې ده، کله نه شوې ده، خو په هغه باندې پرمختګ لږ مشکلات لري. نو شاید د دې سره زه منم چې داسې خبرې دوی چې په هغه سل په سل عمل کول ګران کار دی. لوازنامه کول ګرانه نه ده، په لوازنامه عمل کول دا ګران کار دی. خصوصو پورې تجارت کار دی. د ایران د پاکستان خپل بایلیټرل تعلقات دي، په هغه کې زه مشکلات نه وینم. خو او که داسې کاري چې د بل هیواد سره تعلق لري، نو لکه څنګه مې درته مخکې وویل، په هغه کې شاید
ایاز وزیر صاحب، زما بله پوښتنه ستاسو نه داده چې سنی اکثریت پاکستان چې سعودي عرب سره یې نږدې اړیکې دي، که چېرې شیعه اکثریت ایران ته نږدې کیږي، نو د پاکستان دننه د مذهبي ګوندونو او سعودي عرب عکس العمل به څنګه وي؟
ګوره، په کار نه ده چې د ملک حکومت تاکه د هر ځای وي چې هغه په دې فشار لاندې راشي چې ما په آبادي کې څومره شیعهګان دي، څومره سنیان دي، یا څومره عیسایان دي، یا څومره هندوان دي، چې هر کوم هیواد وي، د حکومت او د حکومت تعلقات تابل نوعیت لري. خو دلته د بدمرغۍ نه په پاکستان کې دا ډېر وخت نه چې کله نه سوویت یونین دا جنگ شوی دی یا په ایران کې ریولوشن راغلی دی، د هغې نه بعد د ایران پراکسی وار تقریبا پاکستان کې شکست شوی دی یا په یو قسم راغلی دی چې هغه مدرسې هم جوړېږي ډېرې، هغه امام بارګاه هم جوړېږي. لکه شیعهګان او سنیان تقریبا که مخامخ کړي نه دي، خو ټینشن پکې ډیولپ شوی دی. که نه یې داسې د 1979 نه مخکې وګورئ، یو کم 80 نه مخکې وګورئ، داسې مخکې نه و، دا اوس وروسته راغلی دی. نو دا فشار په حکومت ضرور شته، خو حکومت ته نه دي په کار چې داسې منځته راولي. که نه بیا به حکومت کول ډېر ګران شي، بیا به شیعه وایي چې زمونږ خبره ومنه، سنیان وایي زمونږ خبره ومنه. دا په خپل ځای دی، خو حکومت به د ملک د ګټې، د قوم د ګټې، د فائدې لپاره ګامونه اخلي، نه کې دا چې په منځ کې فرقه واري تراولي. که نه بیا به مشکلات جوړ شي.
دا د پاکستان په خوانی سفیر او ایاز وزیر چې د پاکستان ایران او د غرنګي د سعودي ترمنس پاړي کوي خبرې کولی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د فاټا سیاسي اتحاد وایي چې د فاټا ریفارمز یا اصلاحاتي کمیټې د کار کولو د طریقې پر ضد او قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره د احتجاجي تحریک پیلولو پریکړه کړې. تفصیل له پېښور د زلال یوسفزی په دې رپورټ کې اورو.
قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زم کول لپاره تیر کال د ستمبر په میاشت کې د فاټا پارلماني غړو په قومي اسمبلی کې بل جمع کړو چې پترس کې وزیر اعظم میا نواز شریف د نومبر په میاشت کې د فاټا د راتلونکو په اړه د قبایلی اولس سره د مشورې په غرض د خارجه چارو د صلاحکار سر تاجیز په مشوره کې فاټا ریفارمز کمیټي یا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټي جوړه کړه. یادې کمیټه تر اوسه د باجوړ، ممند او شمالي وزیرستان دورې کړې دي او د نورو څلورو ایجنسو د شپږ افار سیمو دورې د ځنډ ښکار دي. خیبر پختونخوا نوی گورنر اقبال ظفر جگڑا سورو دی وړاندې رسنیو سره خبرو کې ویل چې یاده کمیټي به ډیر زر خپل کار بیا پیل کړي. خفاټا سیاسي اتحاد سو سواره په خبری کانفرنسونو او احتجاجي مظاهرو کې د کمیټې د کار کولو په طریقې کار نیوکه کړي دي. د سیاسي اتحاد یو غړي عبد الله ننګیال بیٹنی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل،
دا خو یو مخصوص خلک دی او مخصوصه طبقه چې کوم تیر یو 1500 کالونه چې پاکستان د کوم نه جوړ شو او هغه نه مخ شي چې کوم خلک واغه خلکو سره بیا دوی جرګه کوي، نو هغه خلک خو چې کوم موقف لري کوم خبره ده خو ډیره سپینه ده، هغه خو فاټا په دې حالاتو کې پاته کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي او موږ دا شی نه منو او نه مکلم نه نه.
د فاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار ممند وایي چې د کمیټې د کار کولو د طریقې پر ضد او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زم کول لپاره دوی په احتجاجي تحریک پیلولو سلا شوې دي.
په دغه سلسله کې د ټولو جنسو دورې هم شروع کوو. لومبئی دورہ به زمون خیبری جنسا ایتی په نوری جنسو کې به دورې کو او بیا به مونږ د یو غټ جلسې پروګرام په پیښور کې هم لرو چې مونږ اوس تاریخ نه یاد کړي چې په هغه کې به زرګونو قبایل مونږ د قبایلی سیمونو نه وباسو او هغه پیښور ته راځي. کدا کمیټې مونږ چې خپل هغه چا کم سوچ مخ کیو او هغه لري، نو مونږ د دې کمیټې یو فیصله تم نیو تیار او دې پر ضد به مونږ دغه تحریک تر د هغه چلو چې تر څو مونږ د پښتونخوا هیڅ نه جوړ شي.
خو بیا د قبایلی سیمو ځینې سیاسي غړو او ملکانو وخت پر وخت په غونډو او خبری کانفرنسونو کې فاټا په خیبر پختونخوا کې د زم کولو مخالفت کړی دی او فاټا د ځان له صوبې جوړولو یا د ځانګړي حیثیت برقرار ساتلو غوښتنې کړي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان پکتیکا ولایت ته کډه شوي خلک شکایت کوي چې ډېرو ستونزو سره مخ دي او باید چې د پاکستان حکومت یې زر تر زره خپلو سیمو ته ولېږدوي. تفصیل د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې.
پسولی قطبی وزیرستان سے دے جنگ پوجہ دے افغانستان صوبے پکتیکا تا ورغلی مسعود وزیر او داوڑ کا بائلیون ویائی چدوی دے کٹوالائی دے جوندنا نور سخت تنگ تغیر دی او حل تا پسولی قطبی وزیرستان سے دے کٹوالو دے بیر تلیش داولو عمل حالا گیا دائی خو پا دوی پسلیار بند دی چلمخی دے بیر تا تک دگی عملنا بے برخے پاتے دی دوی دا ہاں ویائی چدے پاکستان حکومت بد لیار رتا سمے کی چبرتا لڑسو وراسو خپل رنگ کو رونا جوڑ شاڑ پٹھیون آباد نوا جوند لگیا کو. یو کډوال عبدالله مسعود په دغه بریک شه د ټلیفون په لیک کې د مشال ریډیو سره په دا رنگ وژه غېده.
ویحال امن سیما شهید جنگ نارو غلی افغانستان تر وشتي بیا ته هم صحیح در دین امیر او ټاک بازور تا درینی خو لیار باندې روپ شه رجسټریشن خو تا امیر تا لیار خو تا کې می خپل رجسټریشن تا لور شي خپل خور شاول سیما تا روس شي خپل ابو دی و چی رنگ مل پوتی ریا جوړه کی زکه و کاری وړه راشاوی بیل تا می ژوند نتیری دغه چا وطن پر دای
د قطبی وزیرستان زوی او سدونکای مولا خان ویایي
افغانستان کا پلامن کے نشی پنڈا ڈالا پاکستان حکومت مہربانی وکمی زر وطن تا واپس کو
د قبایلانو د دگی مشکل پا باراکش میں پکومی اسمبلی کش دے سفران دے قائمہ کا مٹائی مشر مولانا جمال الدین پشتنا وکڑا چتاسو دے دغو کا بلیانو دے پارا پا اسمبلی کش سجخ پر تکڑائی دائی کانا مولانا وویل
افغانستان سے سات وزیرستان مسید اور شمال وزیرستان والا خان کے تا دے افغانستان سکر غلی دی اور اگر ورتاویل دی چھ تو سے وقت والا گاوستائی نو دے دے خان کے زنی انکار کرے دے چھ مش پاکستانی چھ مسید دائی داوار دائی وزیر دائی سکر دائی آگا چھ پہ کیوں آتن چھ دی دے غیر کلی نامینا اور دے غیر تعداد دارا دے دے درخواست پر شکل سے متارو والا جی یو ایسا پر لیٹر ہم سرا شامل کن
دغو کا بالیانو دا ہاں وویل چھ دے پاکستان حکومتی چرواکی دے میجا نور نستڑیا وی زوروی چھ سومرا زر کے دائشی میجا دخ پلوا تنتا پریج دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
زو بجوڑ جن سیتا باجوڑ جنسی کې د څو ورځو راهیسې د موبایل نظام بند دی او همداراز د سیمې کاروباریان زده کوونکي او نور خلک وایي چې د موبایل نظام د نشتوالي له امله یا د بندش له امله لډي رستونځو سره مخ دي. تفصیل د شانواس ترغزي په دې رپورت کې ورو
په باجوړ جنسی کې موبایل فون نظام بند کړی شوی چې د سیمې ولسوای هغوی د ډیر مشکل سره مخ دي. مالی تاوانونه یې کیږي او بل دا چې د خپلو خپلوانو او د دنیا له حاله نه خبرېږي. یو زده کوونکی علم خان چې د ماندلو اوسیدونکی دی وایي
زما نن درېمه ورځ د باجوړ ته راغلی یم او زما هلته د یونیورسټۍ نه بار چې کوم یورپ کې زما پروفیسر دي هغوی سره مې هېڅ قسم رابطه نه کېږي، نه ایمیل کېږي، نه ورته کال کېږي، هېڅ کمیونیکیشن زما نشته دی.
سجاد الله هم دغه سیمې اوسیدونکی دی او هغه وویل چې باجوړ ایجنسی د حکومت په وینا د وسلوالو نه پاک ده، اپریشنونه ختم شوي دي، نو بیا د موبایل فون سرویس یا خدمات بندول نه دي پکار.
نیټورک چې کوم د هغې په وجه باندې د خلکو کاروبارونه هم سټاپ دي. د باجوړ چې کوم راشد درشو مکمل توګه په دې باندې سټاپ شوي ده. چې کوم فرنچایز دي چې څومره د سوشل میډیا د فاتیل دي هر څه مکمل طور پر باندې مکمل راځي کنه کېږي. د خلکو د انتهایی مشکلات دي.
او یو ځای خبریال ماس خان سره مې خبرې وکړې نو هغه وویل
چې دلته کوم نیټورک دی دا تقریبا د میاشت معطل دے، خلکو تو ډیر زیات مشکل دے، زیاتره تجارتونه هم په دې موبایل نیټورک باندې کیږي. کمانډر صاحب له طرفه وینا کیږي چې زمونږ په دې کې هیڅ قسمه دخل اندازی نشته، دا موږ نه دی بند کړل، دا د پولیټیکل انتظامی مسله ده.
او چې کله مې د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره رابطه وکړه نو هغوی ته هم معلومات نه وو چې دا نظام به کله بحال شي. خو ویل چې د موبایل فون کمپنی دی باید ان او سی یا اجازت نامی نه وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا. د افغانستان نورستان ولایت دواب ولسوالۍ کې جګړه پنځمې ورځې ته وغځېده. د سیمې چارواکي وایي چې امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده او تر شلو پورې وسلوالو ته مرګ جوب لړولی. همداراز دوی وایي چې په دې جګړه کې ولس ته مرګ جوبله نه ده اوښتي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال روح الله نوریا کوي.
د نورستان د دواب ولسوالۍ مرکز له تیرو څلور ورځو وسلوالو طالبانو محاصره کړې. هلته د پرتو افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. دولتي چارواکي وایي تر اوسه یې له شلو زیاتو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم په تلیفون ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور ورځو په سلګونو وسلوال طالبان د دې دپاره راټول شوي چې د دواب په ولسوالۍ ستر برید وکړي، خو هلته پراته سرتیری سخته مقابله کوي.
جنگ اوس هم په دواب کې جریان لري. زموږ ځواکونو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او په میدان باندې د خپلو سنگرونو نه دفاع کړي، د څو ځایونو نه پشام تمبولې دي. نه نه، ولسي خلکو ته بالکل زیان نه دی اوښتی. زمونږ یو سرتیری زخمی دی، نور در لا په فضل زمونږ ځواکونو ته کوم تلفات نه دی اوښتی. داسې دقیق د تعداد په مورد کې مونږ هم څه نه شو ویلی، خو ولې تعداد د راټول شویو کسانو ډېر دی.
والی وای په راټولو شوو وسلوالو کې بهرني جنګیالي هم لیدل شوي، خو داعش سره تړاو نه لري.
د مختلفو مناطقو نه هغوی راغلي دي او غوښتلې چې په دواب ولسوالۍ باندې یو بیرستر گزار وکړي. تر اوسه پورې داسې کوم دقیق راپور مونږ ته د داعش په مورد کې نشته دی، خو داسې ګزارشونه شته دی چې هلته بعضې بیروني اتبام لیدل کېږي، خو هغه د کوم ځای دی لا تر اوسه پورې دقیق مونږ ته نه دی معلوم.
یعنی طالبانو په صفونو کې لیدل کېږي نه؟
په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب کلی اردو ویاند جګړن شیرین آغا ازادي راډیو ته وویل د دفاع وزارت هلیکاپټرو د شنبه په سهار د دواب ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو سنگرونه بمبار کړي او د یو قومندان په ګډون یې 1100 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
نن سهار 10 بجې په دواب ولسوالۍ کې زمونږ هوایي قوتونو یو هدف کې ورکړ شوی و د نورستان د امنیتي مسؤولینو لخوا. دوه ضربات ترسره شوی ده که په دې هکله یو مشهور قومندان تازه ګل په نوم ودل شوی ده، او 10 کسان نور هم ټپي او مل دي پکې، او دوه ورځې زمونږ قوتونه هلته برید ترسره کړی ده.
شیرین آغا وایي د دوی پلی او هوایي ځواکونه په دواب کې د پرتو پولیسو پوره ملاتړ کوي او له تیرو 4 ورځو یې ګڼو وسلوالو ته ځاني تلفات اړولي دي.
دا نه ده که دغه پولیس باید حمایه وکړو که زمونږ ځمکنۍ هوایي قوتونه د لغمان او د جلال آباد هغې ته حمایه کوي. والله خو هره ورځ مونږ بیل بیل راپورونه لرو، خو ګڼ شمېر مخالفین وژل شوی ده د توپچي او هوایي بریدونه.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د نورستان په دواب کې د حکومتي چارواکو لخوا د شوي داوي په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې خلک وایي چې دوه ځلې دولتي تیاری ورغلي او د غرونو په لوړو څوکو یې بمباري کړې ده. اوس هم جګړه روانه ده. دواب ته غځېدلی سړک بند دی او تلیفوني اړیکې پرې دي.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو ته غوږیستئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی تیر ورځ له خپلې دندې استعفا ورکړه. د ولسمشرۍ له وروستیو لانجمنو انتخاباتو را په دوی خوا په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون د مشرانو د بدلېدو غوښتنه مطرح وه. آیا د ښاغلي نورستانی استعفا به د افغانستان په انتخاباتي سیسټم کې اصلاحاتو ته لار پرانیزي او که څنګه؟ تفصیل د رضوان مراد په دې رپورټ کې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند وی احمد یوسف نورستانی په خپل خوخه او پرته له کوم فشار څخه د دې کمیسیون له مشرۍ استعفا کړې ده. نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به خپل کار ته دوام ورکړي.
تصمیم شخصي هر فرد ولې کمیسیون په موقت
دی وی دا د هر چا شخصي پریکړه ده، خو کمیسیون به په خپل قوت سره په خپل حال پاتې وي. دا خپلواکه اداره ده او د موجودو میکانیزمونو له مخې به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. احمد یوسف نورستانی تیره ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشرۍ استعفا وکړه. له ارګ څخه خپره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د یوسف نورستانی استعفا منلې ده. په اعلامیه کې راغلي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضعیت، ملي ګټو او د خلکو ټولنیزو ښېګڼو ته په پام سره له خپلې دندې استعفا کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي میزان میاشت په 24 نیټه ترسره شي، خو ښاغلي نورستانی په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې که 112 میلیونه ډالر مرسته ونه شي دا انتخابات نشي کېدلی. د افغانستان اجرائیه ریاست ویلي چې د انتخاباتو اوسني کمیسیونونه مشروعیت او قانوني حیثیت نه لري او راتلونکي هر ډول انتخابات باید په دې کمیسیونونو کې له اصلاحاتو وروسته ترسره شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د ښاغلي نورستانی استعفا به په انتخاباتي نظام کې اصلاحاتو ته زمینه برابره کړي او که څنګه؟ د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې مشر جانداد سپینغر په دې اړه وایي:
د نورستانی صاحب استعفا که د یو سیاسي معاملې پر اساس نه وي، هم نورستانی صاحب ته ډېره ګټوره ده د شخصیتي نظره، او هم د اصلاحاتو لړۍ د پاره لار خلاصوي تر څو اصلاحات تطبیق شي. خو مهمه دا ده چې هغه کسان چې د نورستانی صاحب او د دې نور همکارانو په ځای راځي، هغه کسان باید واقعا د شایسته سالارۍ د اصل په اساس وي، او داسې کسان اوسي چې د کمیسیون هغه اعتماد چې زیانمن شوی هغه بیرته دوباره احیا کړي.
احمد یوسف نورستانی د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ د لانجمنو او د درغلیو له اداو ډکو انتخاباتو پر مهال د انتخاباتو د کمیسیون مشري پر غاړه درلوده. پر نوموړي انتقاد چې د دغو انتخاباتو په پروسه کې د درغلیو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو
د ماخام تر شپګو.
مشال رادیو ته غوږیستې 15 بجې شوې. لمنور شاه د خبرونو ډنډې ته ورو.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ایران د صدر حسن روحانی سره د دواړو هیوادونو په تعلقاتو او د سیمې په امنیت خبرې اترې کړې. دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې نه علاوه په یو شمېر امنیتي چارو بحث وکړ. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي چې د لوړګي په خوګاخېلو سیمه کې نامعلومو وسلوالو د پولې ضد کمپاین یو مشر وژلی. په سیمه کې یو انتظامی چارواکي وویل دغه تن چې اختر خان نومېده 13 شپه په خپل کلینک کې ناست و چې ورباندې ډزې شوې. د پېښې ذمواري د جنوبی او شمالی وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجه د افغانستان پکتیکا ولایت ته کډه شوی خلک وای د لارو د بندیز له وجه خپل رجسټریشن نشي کولای. په پکتیکا کې میشه کډوال عبد الله نن مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د ورته لارې خلاص کړي چې دا شان دوی خپل سیمه تستان شي. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د ډرون په هوایي برید کې د داعش یو لس وسلوال وژل شوی. د ننګرهار امنیه قومندانۍ وایي دا حمله د اچین ولسوالۍ د شین شوبي په سیمه کې 13 ورځ ناوخته شوی. د وسلوالو لخوا په دې اړه موقف نه دی مخ راغلی. د بلجیم سرکاري وکیلانو پرون اعلان کړی چې د برسلز د بریدونو تورن درې نیول شو کسانو باندې یې د ترهګرۍ جرمونه لګولي. په برسلز کې د مارچ 28 نیټې وسلوالو بریدونو 10 کسان وژلي او خوشا 300 نور یې زخمیان کړي وو. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي دي چې د راتلونکي اونۍ د نړیوال د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو په سرمشریزه کې به امریکا او د هغې اتحادیان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په نړیوالو هڅو غور وکړي. او دا مهال د هند په ناګپور ښار کې د شلوریزه نړیوال کرکټ کپ په سوپر ټین مرحله کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ مقابله روانه ده. د افغانستان لوبډلې اول بیټنګ کړی چې پکې یې په شلو ورونو کې د وو لوبغاړو په اوټ کېدو 133 رنزونه جوړ کړي دي. او دا مهال ویسټ انډیز بیټنګ کوي چې په 19 ورونو او 2 بالونو یې د 15 کلاریانو په اوټ کېدو 90 رنزونه جوړ کړي دي.
اذن کو څنګه تاسو د منورشانه په خبرونو کې وردل چې په ناګپور کې د افغانستان او سندیز ترمنځ میچ روان دی. دغه میچ په اړه بل تکي نیخ پنی غل خپل خبريال سره خبرې کوو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره خستي سیرت صحیح توکشي.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرک ورسپانې خپلې ادارې په پاکستان او ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې پاکستان او ایران د تجارت، معیشت او توانایي په شمول په مختلفو څانګو کې په دوه اړخیزه مرستو زیاتولو باندې اتفاق کړی دی. د ادارې په وینا چې دا ډېره د خوشبینۍ خبره ده چې په ایران د نړیوال بندیزونو پورته کېدو وروسته دوی ته د اقتصادي رابطو سیوا کول موقع په لاس ورغله. او د امریکې لخوا د بندیز پورته کولو وروسته اوس ایران پاکستان کولی شي چې خپل گیس پائپ لائن منصوبه سرتا ورسوي. ادریا زیاتوي که سهم تیر وختونو کې د پاکستان او ایران تعلقاتو کې کړکیچ راغلی دی او کله کله د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. خو د ایران د صدر د دورې پس داسې ښکاري چې دواړه ملکونه له یو بل سره ښه تعلقات غواړي. نو په کار ده چې خپل اقتصادي او معاشي تعلقات نور هم مضبوط کړي. ادریا اخر کې وایي په کومو امکاناتو چې دواړه ملکونه سلا شوي دي او په خاص توګه چې ایرانی صدر د گوادر او ایران د بندرګاه د چاربهار په مقام باندې د یو بل سره د تړلو خبره کړې ده، نو باید چې په دغه معامله باندې زیاته توجه ورکړې شي ځکه چې دا د منطقې د ترقۍ سبب ګرځېدای شي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي مشترک مفادات کونسل په متفقه توګه کمی سرشمیرنه د نامعلومه مودې پورې د ځنډولو منظوري ورکړې ده او ویلي دي چې نوې نیټه به له صوبایي حکومتونو او پوځ سره د مشورې نه پس اعلانولی شي. د ادارې په وینا چې په پاکستان کې د سرشمیرنې پرنګ اهم کار دی یوې غټې مودې راسې د ځنډ ښکار دی. حالانکه اصولا هر لس کاله پس سرشمیرنه کول لازمي دي، خو تېرو وختونو کې په دې باندې سترګې پټې کړې شوې دي او دې اهم کار ته توجه نه ده ورکړې شوې. دریا اخر کې وایي باید چې زر تر زره د سرشمیرنې اعلان وکړې شي ځکه چې دا ډېره اهم مسله ده او په دې سترګې نه دي پټول پکار. باید چې د ولسي ګټو په خاطر غوره فیصلې وکړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیره ټلویزیون د پاکستان او ایران ترمنځ تجارتي اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي چې دواړه هیوادونه پر پوله د دوو نو سرحدي لارو په جوړولو سلا شوي دي. بلخو د افغانستان لپاره د روس ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبري ځان سره په مرکه کې ویلي چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسله والې ډلې فعالیتونه زیات کړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګولای شو.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه د ایران د ولسمشر ډاکټر حسن روحانی پاکستان ته د سفر په اړه مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې ایران له پاکستان سره امنیتي او تجارتي اړیکو ته وده ورکول غواړي. په تیرو 14 کلونو کې حسن روحانی لومړی ایرانی ولسمشر دی چې د ګاونډي هیواد پاکستان سفر یې کړی. ایرانی ولسمشر په خپل سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم سره په ملاقات کې د سخت دریزو او ترهګرو پر ضد په ګډه مبارزه سلا شول. د دې ترڅنګ دواړه هیوادونه پر خپلو پولو د دوه نو سرحدي پوستو په جوړولو سلا شوي چې مقصد یې پر پوله د ترهګرو فعالیتونو مخه نیول دي. الجزیره ټلویزیون د پاکستان د وزیر اعظم یا محمد نواز شریف په حواله وایي چې د دوه سرحدي پوستو جوړولو سره به په سیمه کې اقتصادي هلې ځلې زیاتې شي. د دې ترڅنګ سیلګرۍ او د دواړو هیوادونو ولس ترمنځ به رابطې هم سیوا شي. په مقالې کې راغلي چې پاکستان کې زیاتره سنیان دي او په روایتي توګه له سعودي عرب سره نږدې اړیکې لري او په دې رستو کې د ایران او سعودي سفارتي اړیکې هم پرې شوې دي. سعودي عرب د اسلامي هیوادونو ائتلاف هم جوړ کړی چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات کوي. تیر کال پاکستان یمن ته د فوجیانو د لیږلو سعودي خواست رد کړی وو. الجزیره ټلویزیون د پاکستان د بارنو چارو وزارت پخوانی سلاکار مشرف زیدی په حواله لیکي چې د روحاني سفر مثبت ګام دی او پاکستان نه غواړي چې ایران سره اړیکې د نورو پر سر خراب کړي. بلخوا تاس خبری اجانس د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې. زمیر کابلوف وایي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسله والې ډلې فعالیتونه زیات کړي او په دې کې بے ساري کچه اضافه شوې ده. نوموړي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والو شمیر تر 10,000 پورې خودلې او ویلي دي چې په دې کې نور اضافه هم ممکنه ده او په هغه هیواد کې ځوانان د اسلامي دولت وسله والو له شعارونو متاثر ښکاري. تاس خبری ایجنسی لیکي افغان حکومت له طالبانو سره د امن خبرو اترو هڅې پیل کړي خو تر اوسه پورې نتیجې نه دي ورکړي. زمیر کابلوف تاس خبری ایجنسی ته ویلي چې په افغانستان کې حالات له نورو وختونو پرتله زیات کړکېچن دي. د نوموړي په وینا طالبانو ترهګریز بریدونه زیات کړي او په ځینې سیمو کې د ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړی دی. کابلوف خبری ایجنسی دا هم ویلي چې وسلوالو مخالفانو په ټول هیواد کې د سپرلي عملیاتو لپاره تیاری نیولې دي او دا پړاو له مخکې نه شروع شوی هم دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
د امریکا د پوز مشران وای ولسمشر باراک اوباما ته با په عراق کې د امریکایي سرتیرو او جنگي هلیکاپټرونو د زیاتوالي پیشنهاد وکړي. د امریکا د پوز مشر وای دی او د دفاع وزیر په دې باور دی چې عراق ته باید نور امریکایي سرتیري واستول شي. رضوان مراد په دې اړه د مشال د خبر مرکز څنګه رپورت وړاندې کوي.
د امریکا د پوز لوی درستیز وای له ولسمشر باراک اوباما سره به عراق ته د نورو سرتیرو او جنگي هلیکوپټرونو د استولو په اړه خبري وکړي. جنرال جوزف ډانفورد تیر ورځ په پنټاګان کې د دفاع وزیر اشټن کارتر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل دواړه په دې باور دي چې عراق ته باید نور سرتیري واستول شي. د دفاع وزیر اشټن کارتر ویل پر مختلفو انتخابونو غور کیږي چې په هغه کې عراق ته د پوځیانو او نورو ځانګړو سرتیرو اپاچی جنگي هلیکوپټرونو او پوځي سلاکارانو استول اساسي انتخاب دی. د امریکا پوځوي عراق ته لګون کې اضافي سرتیري بل داعش څخه د دې هیواد د دوهم ستر ښار موصل په برتنی ولو کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشټن کارتر ویل چې په عراق کې د داعش ډلې د مشرتابه او مالی شبکې د رامنځته وړلو لپاره به د امریکا پوځي اقدامات دوام ولري. منګ په سیستماتیک ډول د اسلامي دولت په نامه ډلې مشرتابه لمنځه وړو. د امریکا پوس پر روانه اونۍ کې د حاجی امام په ګډون چې د داعش مهم غړی او د مالی د وزیر په توګه فعالیت کوو د دې ډلې ګنشمر مشرانو وشل. اشټن کارتر ویل د داعش د مشرانو وژنه په عراق او سوریه او بهر نړۍ کې د دې ډلې فعالیتونه کمزوره کوي. امریکا دا مهال په عراق کې شاوخوا 3,300 سرتیري لري خو پینټاګون هغه رپورټونه هم نه ردوي چې وایي په عراق کې اوس مهال 15,000 امریکایي سرتیري ځای پر ځای دي. متحده ایالاتو د 2020 کال په دسمبر میاشت کې په عراق کې خپل پوځي حضور په رسمي ډول پای ته ورسو.
متحده ایالات په داسې وخت کې بیا عراق ته د نورو سرتیرو د استولو خبره کوي چې په دې هیواد کې د ایران لملاتړ برخمن شیعه وسلوال په عراق کې د امریکا د پوځي حضور لا پراخوالي سره سخت مخالفت څرګندوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته غوږ سیوردون کوزو د هند ناګپور خار ته چرته چې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ خوندوره لوبه روانه ده او افغانستان د یو سل درویش رنزونو په جواب کې ویسټ انډیز تر دې دمه یو سل اووه رنزونه جوړ کړي دي او و لوبغاړی یو تی او اتلس اشاریه څلور اورونه شوي. د شلورو نړیوال کرکټ کپ دغه میچ په اړه نور معلومات هلته کې موجود د وایس اف امریکا خبریال متیو الله عابد ناخلو. عابد صاحب ستړي مشي او څه به ویل غواړي د میچ په اړه باندې؟
افغانستان ستوپونه او لس منډی پاتې دي آخري اوور دی او آخري ګلبدین باندې آخره کې دوه بجز چکی ولګېدې هغې له کبله هغه سکور فرق ډېر راکم شو هغه شانته نوی شوی نو افغانستان ته چانس زیات و. اوس هم بس قسمت دی ځکه چې کرکټ باندې نه پوهېږو او کتونکي به هم بس حیران چې څه به کېږي خو بس لوبه ډېره خوندوره ده.
ښه دا راته وو چې دغلته کوم افغانان دي د هغوی د زړونو څه حال دی؟
ټول ولاړ دي د ناست نه خبره وتکه ولاړ باندې ځکه چې بالکل کنټرولور نه شي څنګه وکړي او دواګانې دي لاسونه ریخوا چاته کړې ګورم لکونه ته لاسونه نیولي دي دواګانې کوي نو ګورو چې چا دوا قبلېږي.
ښه عابد صاحب یوازې شپږ باله پاتې دي او ستاسو څنګه وویلې چې شپږ او درې نه رنځونه شاوخوا پاتې دي؟
لس
رنځونه پاتې دي ګټلو ته.
لس دی او خبره دا ده چې محمد نبی راغی ځکه چې مخکې مشکل پیدا شو حمید حسن په یو لوبه کې دوه ځلې نو بال وکړو د قانون په اساس باندې هغه نه بال واخیست یعنی کې څلورم اور کولو ته پرېنښود چې وی کې نو هغه په وجه باندې توپ حمید حسن په ځای نبی ته پاتې شو نو یو بال وشو مضایع شو پنځه باله او لس رنځه دي نو که غواړی چې دغه اور واورې خوښم.
ښه عابد صاحب اور به هم واورو خو دا راته ووایي چې څه ګورې چې د افغان لوبډلې دغه لوبه یې چې کومې وکړې په خاص توګه د نړیوال کپ کې هغې ده څنګه ګورې او د بالونو تفصیل هم ورکوئ؟ ښه
نو لوبه ډېره اساسه ده او افغانستان پر دغه غټه خبره ده چې ویسټ انډیز غوندې تکړه ټیم چې نړیوال جامونه یې ګټلي دي دنیا کې په خپل قوت باندې یادېږي هغې دې ته راوستی دی چې آخري اور باندې د ګټلو او هغه منډې چې یو سل درویش منډې چې ډېرې کمې منډې دي په شلو ورځو کې هغه باید دوی په وخته کړې وای او وکټې د غورځولې آخري اور ته به رسولې دي د ګټلو چانس ته برابر کړې. فقط یو معجزه په کار ده چې غټ شاټونه لګېږي په ګیزه شلو ورځو نه لګېږي په سنګلو باندې نه کېږي.
څه حالت دی ثابت بزمن گردون کو تو وای
لس بدنونه سلور بالونه او غټ شاټ دی و هلو کچا
اوټ شو
یو نو بار یو اوټ کو درې توپونه پاتې شو لس منډه پاتې شو او
د بال چا کو
عثمان غنی ولا ځان جوبل کو خو تو کې ومه.
ها عابد صاحب دا راته وایي چې دا بال چا کو او دا کیچ چا ونیو او څوک اوټ شو؟
محمد نبی په بال باندې کیچ اوټ د تنیز لوبغاړی رامدین اوسوځېده نو دا یو تکړه لوبغاړی و نو اوس ګورو چې دغه درې توپونو باندې لس منډې تنیز کولی شي که نه. عثمان غنی دی که نجیب زادران دی میدان کې زادران ځان جوبل کړی دی.
ها 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 او نو عابد صاحب دا راته وایي چې اوس درې باله پاتې دي نو څه دې خیال دا ګرانه ده که اسانه ده؟
نو
دا بار لومبیزل وی چې افغانستان لوبډل بعد ویسټ انډیز نه میچ وکټی کڅنګا
لومړی ځل باندې سلوب هم کوي
په لومړی ځل سره لوب کوي او ښکاری ښا
او په نړیوال جام کې به دا غټ ټیمونه نه کده وګټي اول ځل به په نړیوال جام کې دا غټ ټیم نه نو بغټي
ښا اور دن کو تاسی
خبر افغانستان تاریخی مرحلہ کی افغانستان بغیر منڈی سے افغانستان افتخار شاہد
یورنگ وشو دو بالا پاتی
بس شپږیزه او څلوریزه ولا لګیږي د دوه نورو بالونو باندې لکه نخه منډي دي او دوه بالا دي نخه منډه پر دوی ته دوه څلوریزه باندې کار نه کیږي یو بس شپږیزه وایي او څلوریزه وایي
او درن خو د افغانستان او سندیس ترمنځ میچ روان دی د شلوز نړیوال کرکټ کپ سوپر 10 مرحله کې عابد سی تاسو موږ سره ټلیفون په کرخه اوسه او د خپل خبرې کوي چې کم څوک اوس بال خول له راغې څوک بال کوي
بس محمد نبی راغې تو ته واچو شاد اونې لګیدا شوکا دی وړاندې شو او افغانستان ته د ګټلو مکمل چانس برابر شو افغانستان به دغه نو به بغیر کنو بالو نشي ځکه چې سندیس ته یو تو باندې اتمن د کول دی په کرکټ کې په یو تو اتمن دی نه کیږي ځکه یو د شپږی د کول کې دی او که ته شپږی د مونږ شو نو افغانستان په کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل باندې یو اول درجه ټیم ته په کرکټ په ورلډ کپ کې ماته ورکړي او تاسو اوردن کې د پر د شاهد یاستای محمد دی د اخري بال د پر راځي سندیس لوبغاړی ولاړ دی په یو تو باندې اتمن د کول دی که ته د نو بالو نه شو او بل څه داسې په خونه شو نو لوبا د افغانستان په ګټه تمامېږي او مینوال ټول ناست په میدان کې لوبا ودرېدل چې امپایر راغی شهزاد محمدي ته چې ورته ویلې چې لوبا کې مداخله مکه خاص خبره و چې مکه فقط ښکاري اوس به لوبا بیرته شروع شي سندیس ته پاته منډې پکار دي یو بال دی او محمد نبی راغی دغه د لاستاو کو بالې وک او یو رن شو او افغانستان وګټل او افغانستان د سندیس ټیم ته په ومنډو باندې ماته ورکړه او دا د افغانستان لپاره یو تاریخي ورځ
عابد صاحب
منوالو وطنوالو ته مبارکي
عابد صاحب دغه تل خلکو څه تاثیرات تي څه ویني افغانان څومره خوشاله دي
بالکل لوبغاړي لګیا دي په تغاړي ورکي او رښتینه کوي واغ نتاج سندیدی اومن کې نن افغانستان کې
او استاد خپل څه حالت دی
زموږ خلاص لاس رتی
ډیر زیات مننه عابد صاحب عابد صاحب ډیر زیات مننه
ماشاءالله ډیو د خبر بریک او خبر
به ډیر زیات مننه استاد سن عابد صاحب خورز ته غوړو د میش افغانستان وګټو نو دغه کمی روستي خوشاله چی دغه نخون ولی ډیر زیات مننه استاد سن اردن کو داو د وایس اپ امریکا دی خبریال متول عابد تاسو تحقیق معلومات در کول هغه دغه تکي موجود وو په دغه ناګپور کم میدان وو پالته کې چې د ویسټ انډیز او د افغانستان ترمنځ میچ روان وو او د کرکټ په تاریخ کې په لومبي ځل باندې افغان لوبډلې ویسټ انډیز ته ماته ورکړه او د متول عابد په خبره دغه د افغان لوبډلې د ویسټ انډیز خلاف لومبي میچ هم وو او اوس دلته کې وړه چنده ماخلو
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4550 1380 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
افغان چارواکي ټینګار کوي چې د ریخمو لارې د جوړېدو لپاره په شدت سره کار روان دی. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویاند مسافر مشالې ته وویل د هیواد په څو سیمو کې د اورګاډي د پټلیو جوړېدل دغو هڅو یوه برخه ده. تفصیل د قسیم سولمل په دې رپورټ کې ورو
د ورشمو د لارې جوړېدل د افغانستان او سیمې یو پخوانی هیله ده ځکه د لار په سیمه کې د پراخو اقتصادي پرمختګونو زمینه برابروي او منځنۍ اسیا له جنوبي ختیځو او اروپایي هیوادونو سره نښلوي. افغان چارواکي هم درز وایي چې حکومت د دغه لارې ارزښت په کتو په دې برخه کې خپلې هڅې تیز کړي څو دا تاریخي لاره بیا ورغوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویاند مسافر قوقندی د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته په دې اړه ویل،
حکومت افغانستان در نظر داره که اول دا یک ماه دو ماه دیگه ان شاء الله
د افغانستان حکومت په پام کې لري تر یوې یا دو میاشتو پورې له اروپا سره نښلوونکې ولاره چې د ورېښمو د لارې او برخه ورته ویلی شو د فاریاب د اقینې بندر کې پرانیزي. بله لاره د اورګاډي پر لی ده چې د چابهار له لارې افغانستان ته راځي. دا ټول د افغانستان د حکومت پروګرامونه دي چې جنوبي اسیا له شمالي سره او ختیځه اسیا له لویدیځ سره نښلوي.
د سوداګرۍ او صنعت وزارت چارواکي وایي مرسته کوونکي هیوادونه هم چمتو سوي څو له افغانستان سره د دغې لارې په بیا جوړېدو کې مرسته وکړي، خو دغه چارواکي امنیتي ننګونې بیا هم یو خنډ بولي. تاریخ لیکونکي د ورېښمو د تاریخي لارې زوړوالی 2000 کاله شي چې د چین، اروپا، آسیایي هیوادونو او افریقا ترمنځ د مادي او فرهنګي تبادلې د پله په نوم هم یادېده. د دوی په لیکنه دغه لاره لومړی له هند څخه تر جلال آباد پورې رسېدله چې اوس هم د کابل او جلال آباد پر لارې یوه سیمه د ورېښمو تنګی په نوم یادېږي. په کابل کې د چین سفیر یاو جینګ هم د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د ورېښمو د لارې ابتدایي چارې به د افغانستان لخوا بشپړې سي، او چین ته به د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د راتلونکي سفر پر مهال چې د راتلونکي سور په میاشت کې کیږي پرې توافق وسي. اخبار ټایمز آف انډیا ورځپاڼې لیکلي چې د ورېښمو لاره د امنیتي ملحوظاتو په خاطر له افغانستان نه بلکې د پاکستان له لارې تیرېږي. ورځپاڼې په دې برخه کې د پاکستان چین پر اقتصادي کوریډور د چین شپږ میلیارد ډالر پانګونې ته هم اشاره کړې ده. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون هم همدا موضوع تاییدوي او وایي چې د سیمې هیوادونه له یو بل سره اړیکې لري او د افغانستان له خاورې نام نه لارو ته زړه نه ښه کوي.
تمام کشورهای آسیای میانه مرکزی با اروپا وصل هستند.
د منځنۍ آسیا ټول هیوادونه له اروپا سره لاره لري. افغانستان باید د سیمې او نړۍ سره اساسي ترانزیتي لارې ولري چې نه لري. چین هیڅکله د پامیر له لارې نه غواړي لاره جوړه کړي، ځکه دغه هیواد د قراقرم له لارې له پاکستان سره وصل دی او پاکستان چین له نړۍ سره نښلوي.
د ډاډمنو ترانزیتي لارو نشتون د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه ګڼل کیږي چې پاکستان تل د افغانستان له دغې اقتصادي او ترانزیتي اړتیا څخه سیاسي ګټه پورته کړې ده. اوس د افغانستان حکومت هیله څرګندوي چې د ورېښمو د لارې په جوړېدو سره به افغانستان د سیمې له نورو هیوادونو او اروپا سره لاره پیدا کړي او د پاکستان له ضرورت به تر یو بریده خلاص سي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر مند وغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
په پیښور کې د پښتو ډرامو هنرمند مشال خان چې د 1999 کال نه راپدویخه د سټیج او ټی وی ډرامو د لارې د پښتو ژبې خدمت کوي، خو نوموړی وایي اوس په هسپتال کې ناجوړه پرته ده او یو شمېر ناروغیو کې راګیره ده، خو دا ګیله کوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت یې هیڅ قسمه پوښتنه نه کوي او نه یې مالي مرسته کوي. بلخوا بیا د سیاحت محکمه وای دوی به ورله ډیره زر وړیا علاج پیل کړي. تفصیل د شبیر رمضان په دې رپورټ کې.
د پښتو ډرامو هنرمند مشال خان چې د پیښور سره تعلق دی وای چې د 1999 د سټیج ډرامو پیل کړو او د پاکستان ټلویزیون علاوه ګڼ شمېر د سیډي ډرامې او د پاکستان او افغانستان نجی ٹی وی چینل لپاره هم پګړو ډرامو کې کار کړی دی. وجه 13 سمودیره هسه د فالج د زړو او نور یوشمل ناروغو له وجه پکټ پرته ده او د غربت یا د حال له چخپل کور یې هم نشته دی. خو له د دوی په وینا د کلتور محکمې ته سو سوار د خواستونو باوجود هم دوی سره مرسته نه کیږي.
18 جنوري نه ما ته فالج شوی دی، شوګر می هایو، بلډ پریشر، هارت اٹیک هم راته شوی، کور می نشتا او بس در په در نور سویلی نشم. دونه خدمت می دفن اوکو خو حکومت کې دی کلچر ډپارټمنټ والا ما ته نه قتل اغوی له خو چې درخواست ورکې نو اغوی وایي چې ته دا کم زی اکټر ہے. دونه هیلپ به ما سره کړو چې ما د هسپتال خرچو چې تا کړی و، ما به د زوی فیسونه ورکړو چې زما زوی به دا کال نه ضایع کېدو. شپږم پیپر یې ورنه کې چې فیس مې نو ورکړی، پرنسپل په پیپرو کې پرې نه خو.
د خپل کار او ډرامو په حق لباندې دوی مشال لیډو ته ویل،
ما تقریبا 97 نه کار شروع کړی د سټیج نه، او پی ٹی وی کې، سی ڈیز کې، وی ٹی خیبر کې، افغانستان کې چې سونه چینل دي اغوی له می کار کړی دی.
بلخو د چارسدې د ضلع اسپیټال مشر ڈاکٹر محمد علی وائی دا صحت محکمې صوبائی چارواکو دوی ته ہدایت کړی دی چې دوی د ناروغو رپورټونه هغوی ته واستوي، نو دوی لپاره به په اسپیټال کې علاج یا درملنه ویړیا وکړي.
ډاکټر جنرال هیلت ما ته ټلیفون وکړ. ډاکټر جنرال هیلت وی چې تاسو د دې کور ته وزټ وکړي او د دې په اړه کې د دې د علاج مالجې یو رپورټ تیار کړو موږ ته راولېږي. موږ چې دې سره به تو کړو، دوی چې زما د کور په تر لګي کله د روړ کړم، کله د خور کړم، کله یو ځای در بدر کور مې نشته دی. اوس هم ډاکټر صاحبان لگے دی ددی سرا رپورٹ ہم تیار دی، ددی خویو دادا چی ددی شوگر بیماری دا دے تا چکم دے یو سٹروک ہم شوی دے لکا ہیمریج وتا شوی دے بلڈ پریشر ہم سیوا دی.
ولی دوی سرا د نور مرست بھاگ لبا نیم چکلا دا کلتور محکمے دا چروا کو سرا بیا بیا د تماس نیول ہسو کڑا، نو چا سرا پکے ہم خبر اتر و نشوی. مشال خان د حکومت نا غتنو کڑا چې د غربت د لاسه یوازنې دولس کلن زوی د سکول نه پاس او مصر خانه کړ په مزدوري شروع کړه، او باید حکومت د نورو هنرمندانو په شان دوی ته هم میاشتنې وظیفه شروع کړي چې دا په د خپل بچی تعلیم ته دوام ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یولو سبجو
د مشال برکا
په یوونی مبجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اردن کو د مشال ریو د نن ورځې نه ساته خبرونه روستۍ شیبې دي، درې منټه کم شپږ بجې کېدونکې دي، او منور شاه هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی روستۍ لنډ خبرونه وورو.
د پاکستان د پوز بشر جنرال راحیل شریف د ایران د صدر حسن روحانی سره د دواړو هیوادونو په تعلقاتو او د سیمې په امنیت خبرې کړې. دواړو مشرانو په نوپ اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولی نه علاوه په یو شمېر امنیتي چارو بحث وکړ. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي چې د لوړګي په خوګاخېلو سیمه کې نامعلوم وسلوالو د پولی ضد کمپاین یو مشر وجلې. په سیمه کې یو انتظامی چارواکي ویل د غتن چې اختر خان نومېده تیر شپه په خپل کلینک کې ناستو چې ور باندې ډزې وشوې. د پیښې ذمواري تر اوسه چا په غاړه نه اخیستې. د جنوبي او شمالي وزیرستان د پوځي عملیات له وجې د افغانستان پکتیکا ولایت ته کډه شوې خلک وایي د لارو تړل کېدو له وجې خپل رجستریشن نشي کولای. په دې حق لا د پارلیمان کې د قائمه کمیټې مشران ویلي چې د دغه کډوالو لپاره حالې ځلې کوي. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د ډرون په هوایي برید کې د داعش یو لس وسلوال وژل شو دي. د ننګرهار امنیه کمانډاني وایي دغه حمله چې د اچین ولسوالۍ د شمشوبي په سیمه کې رامنځته شوې 13 ورځ وا وسلوالو په دې اړه لا هم سره دی ویلي. د بلجیم سرکاري وکیلانو پرون اعلان کړی چې د برسلز د بریدونو تورن درې نیول شوو کسانو باندې د ترهګرۍ فردي جرم لګول شوی. په برسلز کې د مارچ 22 وسلوالو بریدونو یو دیش کسان وجلی او خواوشا 300 نور زخمیان کړی دی. د امریکا صدر باراک اوباما ویلی چې راتلونکي اونۍ د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو په سرمشریزه کې به امریکا او د هغې اتحادیان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په نړیوالو هڅو غبر کوي. او نن د هند په ناګپور ښار کې د شلوریزه نړیوال کرکټ کپ په سوپر ټین مرحله کې افغانستان ویسټ انډیز ته په شپږو رنزونو ماتې ورکړه. د افغانستان لوبډلې اولنی بیټنګ وکړ چې پکې یې په شلو ورونو کې د اوو لوبغاړو په اوټ کېدو 130 رنزونه جوړ کړل. د دې په جواب کې ویسټ انډیز په شلو ورونو کې د اتو لوبغاړو په اوټ کېدو 119 رنزونه جوړ کړل.
اذن کو د خبر نولندیز موارد او منو شاده څوړان د کوم دي سره د مشال د نن ورځې ناسات خبرونه پایتر سیږي. خو پر همدې سپو تاسو د نیور ریډیو خبرونه اوریدئ شي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو ور بیا د مشال د خبرونه پیلېږي. خپل قربای سلام مومن ته اجازه ورکړئ د لپاره.